سلامونه ستړي مشي د مخام شپږ بجې دی تاسې موږ غږ آزادې رادیو نه اوري اوس آزادې رادیو خبرونه تاسې څلور ساعته اوریدل شي دا سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څخه نس یو شپږ مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څخه دول شپږ نوي خبري مجله په خبرونو پیلو په بدخشان کې سیلونو د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ریډیو ټلویزیون د سیمه ییزو چارواکو له قول راپور کړی دی چې دا کسان د بدخشان د مرکز فیض آباد پاړوند سیمه مورچک سیمه کې سیلونې دي. د سیمه ییزو چارواکو په حواله د پیښې تیر شپه شوې چارواکو ویلي دي چې د دریو تنو مړي موندل شوي دي او د پاتې مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ییزو چارواکو د غراس د دغې ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوو سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اړولو خبره هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیرې څه باندې یوې میاشتې سیلونو له کبله لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي او پراخې کرنیزې ځمکې تر اوبو لاندې کړې دي. بل پلو بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د هیواد په ځینو ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر د سالنګونو په ګډون په پروان، ننګرهار، میدان وردګ، غور، بامیان، هرات، غزنی، پکتیکا، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې د تیزو بارانونو د ورېدو او تیزو بادونو د پیښو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې وروستیو سیلونو او سیلابونو د سلهاو کسانو ژوند اخیستی او په زرګونه کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون شنبې 568 کسان چې له پاکستانه ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې په خاندې ټویټر لیکلي دي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان له خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په وینا له 500 زرو زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کابل کندهار پر لوی لار دی او بس د چپکیدو په پیخه کې لک تر لګا دوه کسان مړه او و درش نو ټپین شوی دی. سیمه ایز رسنیو د زابل د امیرختیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبرو کړی دی چې وایي دغه پیخه تیر شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو خبره په ټپیانو کې ولس خزی دی چې د درملنې په مخه نشي ډیر وختونه تړل شوی دی. د دې پیخې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د سړکونو خرابوالی د چلونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. او د ملګرو ملتونو یوه اداره په پایو نیوګینی کې د غره خویدنو په پیښه کې د څه باندې شپږ سوه اویا کسانو د وژل کېدو اټکل کوي. د نمړنۍ اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېرو جمعې په ورځ د مې په څلورویشتمه د ارام سمندر په جنوب کې پروت د هیواد کې شوې شاوخوا شپېته کورونه لاندې شوي وو. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان آی او ایم د ماموریت مشر اسوشیټ پریس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې وه او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کېږي چې له شپږ سوه اویا زیات کسان به د یوې غونډې د خویدو له امله تر خاورو خټو لاندې شوي وي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په مجله کې را سره دا مطالبه اورېدلی شئ. په افغانستان کې به وروستیو سیلابونو ته تم شو چې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه رسولي او د دې سربیره د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نن او سبا هم د بارانو د پیښېدو اټکل شوی دی. د دې ولایتونو په اړه به وروستي جزئیات هم درکړو. خو دا چې دغه سیلابونو خلکو ته څومره تاوان رسولی دی؟
لیسه وی مکتب د مکتب په مکمل توګه د منځوي وړ او داخلته وبرم نه وتلې. هر څه تدریسي شایان ویوړل کمل مکتب خراب کړی ده. امکان د درس تعلیم به نشته ده.
د دې سربېره چې هلته خوندزي خراب شوی د کرنیزو ځمکو او د کروندګرو ستونزې به هم در سره شریک کړو. پکتیا ته به هم ورشو چې هلته مالداران بیا د خپل محصولاتو لپاره د بازار غوښتنه کوي.
پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خبه سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوی کم ده.
په نړیوال مسلې کې به د غزي جګړې ته ورشو نو په خپل هم در څلورم ملتیا مغړ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني و رزو د مچلې نمړي راپورته په بدخشان او بغلان ولایتونو کې د بیګنې وسلابون لاملت روسلکت لګا د ډیر شو کسانو مړینه تایید شوه ده. د یاد ولایتونو زې چارو اکوېلې دي چې سیلابونو په بغلان کې شل او په بدخشان کې لس کسان مړه کړي دي. د خلونو نړیوال پروګرام ویلې چې په بدخشان کې د ځای د ځاني زیانونو سربېره کورونه او سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د تیر شپې سیلاب ځپلي د جلم مرستو غوښتنه کوي. تفصیل سره کارنه ورو
لمخ کې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تیر شپه د خبرګولې په 15مه ماخام نه وخته یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو چې ځینې مسولینو تر اوسه لږ تر لږه د دېش کسانو مړه کېدل تایید کړی دي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ایز چارواکی په دې ولسوالۍ کې د تیر شپې د سیلابونو له امله د شلو کسانو مړینه تایید کړه. د دوشي ولسوالۍ د دلګي د امنیتي حوزې قومندان عبدالحمید عمری ازادي راډیو ته وویل
د شهیدانو شمیر شل دی، 15 کسان پیدا شوي او 15 نور یې لا درک دي. 15 شهیدان مو د شپې وېستل ټپيان لګتي.
د ولایت کې د طالبان حکومت به هوته د رسیدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا تلو نیوز کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لارخاب سیمه کې د سیلابونو له امله څلوي کورونا ویجاړ شوې دي. خو بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون د بدخشان ولایت به هوته درسي دوه چارو د ریاست مسولینو په حواله لیکلي چې د یاد ولایت د مرکز په مورچک کلی کې سیلابونو د یوې لس کسې کورنۍ ټول غړي مړ کړي چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د خړو نړیوال پروګرام یا WFP هم نن د مئی په 16مه په خپل ایکسپانا په بدخشان کې د 13 پېد سیلابونو لامل د همدیش میر مړو شویو خبره کړې. خو ویلی سیلابونه کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د یادونې ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونه نه یوازې د ځاني او مالی زیانونه اړولي بلکې د مواصلاتي لارو د بندیدو لامل هم ګرځېدلی. د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکو عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل
په داخلي فیضآباد خسارات
فیض آباد کې د نننې مالی زیانونه اړولي خو ځاني زیان نه دی اړولی. خو په شاوخوا کلیو کې په ځنګړې توګه په مورچا کلی کې یو کورنۍ سیل وړې ده.
د خلکو کورونو ته سیلاب ننوتې او حویلۍ ویجاړې کړې دي. ډېری ویجاړې کړې له دولت څخه غواړو چې د خلکو کورونه جوړ کړي او د سیلابونو مخه ونیسي.
د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمې اوسیدونکو غلام محیودین د تیر شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل د تیر شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان غور او فاریاب ایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپيان کړل. د خړو نړیوال پروګرام د معلوماتو لمخې د تیرونو یو د سیلابونو لامل 80,000 کسان اغیزمن شوي دي.
په راپور کې موردل چې په روستي او سیلابونو کې په بدخشان او بغلان کې د ډیر کسانو مړینه تایید شوه. بل په لاو بیا په بغلان او غور کې د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې روستي او سیلابونو د دوی سیمه ایز ښوونځي نړولې دي چې لامل یې د دوی ماشومان اوس له زده کړو بې برخې دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویانو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی د ستونزې ته پام وکړي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په تیره بیا په بغلان او غور کې وروستیو سختو سیلابونو خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ یو شمېر زیربناوي او ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. د سیلاب ځپلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د سیلابونو له امله د دوی په سیمو کې د ښوونځیو د ویجاړېدو وروسته اوس د دوی ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو وغوښتل چې د ښوونځیو بیا رغونې ته پام وکړي څو ماشومان یې بې برخلیک پاتې نشي. د مرکزی بغلان د لقی سیمې اوسیدونکو محمد هاشم د خلکو په استازولۍ د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
لیساو مکتب او د مکتب په مکمل توګه د منځ ویوړ او داخل ته وبرن وتل هر څه تدریسي شیان ویوړل کمل مکتب خراب کړی دا امکان د درس او تعلیم به نشته ده زه په خارجي او داخلي موسسو باندې غږ کوم چې د خلکو دغه مکتب همکاري وکړي چې د خلکو اولادونه د درس او تعلیم نه پاتې شي څه خو سیل ویوړ او څه په بي سوادۍ کې پاتې شي دا ډیره غټه بدبختي باندې تروړي
د بغلان د بورکا ولسوالۍ اوسیدونکی ضیاء الرحمن حکیمی هم ورته اندېښنه لري.
هفته قبل در اثر
تیرونی د سیلابونو له کبله په دې ولسوالۍ کې د څو ښوونځیو ودانۍ ونړېدې. موږ له دولت او بنسټونو څخه غواړو چې زموږ ښوونځي بیا ورغوي.
د غور ولایت د مرکز فیروزکو سیدونکی حمید الله جواک هم وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو د استوګنې د کورونو د ویجاړې دوه ترڅنګ خوندزي هم زیانمن کړی دي.
هغه مکتبونه چې تعمیرونه یې خامه او په بشپړ ډول نړیدلې دي او هغه مکتبونه چې پاخه تعمیرونه یې وو د اوبو او د خاورو خټو دک شوی دی. ډیرای زده کوونکي چې د دې امکان نشته مکتبو کې سینفو ته داخل شي هغه یا رخصت دی او یا هم دی ویونه او یا دلمر لاندې دوی درس وایي.
د غور ولایت د اوتکل کلی اوسیدونکي صدیق الله هم ورته ستونزه یادوي.
زمونږ ډیر ښوونځي د سیلابونو له کبله ویجاړ شوی دی. دوه درې ورځې مخکې د یونیسف استازی راغی او د پوهنې له مشرتابه سره په دې اړه خبرې وکړې خو تر اوسه موږ د بیا رغونې کوم پلان نه لرو ځکه بودیجه او امکانات نه لرو.
درس او تعلیم خود عقب نمانن.
د غور ولایت د پوهنې ریاست مالی مسؤل فضل احمد مبشر لازدی رادیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د ښوونځیو ویجاړېدل تایید کړل خو وی ویل چې دوی دا مهال د ښوونځیو د بیا رغونې کوم پلان نه لري.
نګه بشتاره مکاتب
زموږ ډیر خوانځي د سیلابونو لامل ویجاړ شوی. دوه درې ورځې وړاندې د یونیسف استاد راغې او د پوهنې له مشرتابه سره په دې اړه خبرې وکړې خو تر اوسه موږ ته بیا رغونې کوم پلان نه لرو ځکه بودیجه او امکانات نه لرو.
ښاغلی مبشر په یو پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي چې په غور ولایت کې شپږ او یا خوانځي د سیلابونو لامل ویجاړ شوی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د طالبانو حکومت د اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر لخلیلی کلی چې نوموړي د می په ولسمانه ټا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابلو ادارو لاستازو سره په کتنه کې ویلي چې د سیلابونو لامل په بغلان کې نونس خونځي ویجاړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مسؤلینو تر دې وړاندې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د ورستۍ ورښتونو او سیلابونو لامل د دغه ولایت پر مرکز سربیره په 12 ولسوالیو کې نږدې 15 خونځي هم زیانمن شوي دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو لامل په زیانمنو ولایتونو کې د ټولو ویجاړ شویو خونځیو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم واخلو خو له نوموړي مو ځواب ترلاسه نه کړ. په یادو ولایتونو کې د سیلابونو لامل په داسې حال کې خونځي ویجاړ شوي چې تر دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې د دوی ښوونځي ودانۍ نه لري او د میزونو او څوکیو له کمښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګ منع کړي او د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ تړلې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
تاسو موږ کله ساته راډیو نه وړي او ری وړاندې بعد نړۍ مسایلو کې د غزي جګړې ته هم ورشو خو تر هغې وړاندې ورسو د افغانستان ختیس کې کونړ ته. دا کونړ چپې درې ولسوالۍ کې له یوې اونۍ را په دې خوا یو روغتیایي کارکوونکی ندرکه شوی دی. ورک شوی کس غلام الله نومیږي چې د یادې ولسوالۍ د روغتیایي سیستم په بیلابیلو برخو کې له تیرو څو کلونو کار کولو دا چې هغه له کله نه ندرکه شوی دی ورزو له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې اوسیدونکي او د روغتیا برخې یو تن کارکونکي غلام الله له تیرې به ونې د یادې ولسوالۍ اړوند د لنډلام روغتي مرکز سره له نږدې ساحې نادرکه شوې ده. او لای هم د مړ یو ژوندۍ درک نه لګیږي. د غلام الله خپلوان مولوی محمد اجمل ازادي راډیو ته وویل
یو تن غلام الله ولد محمد هاشم د زمې کو د کلیو سیدونکي د چبي دري د لندلام بسیمه کې د بي اچ سي کلینیک کې دند اجرا کوله د واکسین په برخه کې تیر یک شنبه پورز باندې د کلینیک څخه نظر کا شوې ده.
که څه هم چې د ولسوالۍ او کونړ امنیتي مسولین د یادې پیښې پاړه خبرې نه کوي، خو ځای اوسیدونکو به چې د ولسوالۍ امنیتي ارګانونه د لندلام کلی ته د غلام الله لټون پسې تللی وو او درې تنې نیولې هم دي. ځای خلک وایي غلام الله له تیرو څلورو کالو څخه د یادې ولسوالۍ د روغتیا برخې مشر او خوارځواکو ماشومان ته د خوراکي توکو د ویش مسؤل پاتې شوی او اوس یې د لندلام کلینیک کې د واکسین څانګې مشري پر غاړه لرله. د دوی په وینا چې غلام الله تیر کال واده کړی او چا سره یې شخصي بدي نه درلوده. د نادرک شوي روغتیایي کارکوونکي کورنۍ او خپلوان له اوسنیو چارواکو غواړي چې له نیول شوو کسانو دي پلټنې وکړي څو د غلام الله د مړي او ژوندۍ درک ولګیږي.
ومرید چې د کونړ ولایت په چپیدری ولسوالۍ کې د یوې ونۍ راپه دې خوا یو روغتیایي کارکوونکی نادرک شوی و. اوس هم ورزو په دې اړه باندې چې په غزه کې څه روان دي تاسې سره روستي جزئیات شریکوو. اسرائیلو په غزه څنګه کې حملو ته زور ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د اوربند لپاره په نږدې راتلونکي کې د نړیوالو هڅو د بیا پیلېدو خبر هم ورکړل شوی. په عین حال کې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په روانو پوځي عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې 6000 ته رسیدلی دی. ورزو تفصیل ریاس نورینا په دې راپور کې ورو.
اسرائیل ځواکونو نن یک شنبه هم په غزه کې بریدونو ته دوام ورکړ، خو چارواکو هم دارنګ ویلي چې په سیمه کې دی یو اور بند ټینګي دوه او حماس سره چې متحده ایالات او اروپایي ټولنه دی وی تر هغه ډلې په توګه پیژنې دي ارغملو د خلاصون لپاره به په روانو ورځو کې ډیپلوماټیک هڅې بیا پیل شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په 8 د اسرائیل پر قلمرو د حماس د پراخ برید وروسته پیل شوی، تیر شپه د اسرائیل پاوز په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې غزه شمالي مرکزی او جنوبي سیمه په نخه کړې وي. د راپور لمخې جګړه اوس تر ډیره بریده مصر پولې ته څیرمه د غزه پر جنوبي ښار رفح متمرکز ده، چیرې چې اسرائیل ژمنه کړې چې په دې سیمه کې به د حماس وروستي وسلوال له منځه وړي. اسرائیل د نړیوالو له سخت مخالفت سره سره په رفح کې ځمکني عملیات د مې میاشتې له لومړیو راهیسې پیل کړي دي. مصر له دغو عملیاتو سره د مخالفت په ترڅ کې ګډه پوله چې غزې ته د بشري مرستو رسولو یوه مهمه لار بلل کېږي تړلې وه، خو نن یکشنبه د کرم شالوم له دروازې پر مرستو بار لاریو ته بیا غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړه. په غزه کې د یو اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې چې تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې، د امریکا ولسمشر جو بایدن د شنبه په ورځ وویل چې اداره په غزه کې د سمدستي اوربند یقیني کولو لپاره چې یرغمل بیرته خپلو کورونو ته ستانه کړي په بیړنۍ ډیپلوماسۍ کې ښکېله شوې ده. په عین حال کې مصر چې په غزه کې د یو اوربند د رامنځته کولو لپاره منځګړی توپ کړی، د دې هیواد استخباراتو ته نږدې القاهره نیوز ویلي چې قاهره د یو اوربند پر سر د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل سنوی ویلی چې د دې هیواد استخباراتو رئیس ډیوډ امبارني په پاریس کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر او قطري منځګړو سره په کتنه کې دی او اوربند لپاره د خبرو پر نوې چوکاټ سلا کړې ده. یو اسرائیلی چارواکي د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط پرونشن به فرانس پرسته وویل چې تم دروانه ونې دغه خبرې بیا پیل شي، خو د حماسي او جګپوري چارواکي اوسامه حمدان الجزیره تلویزیونی شبکې ته ویلي چې په دې برخه کې عملی کوم څه نشته او زیاته کړې ده چې یوازې اسرائیل دا خبرې کوي. په غزه کې د اسرائیل د بریدونو له دوام او د یو اوربند لپاره د هڅو د بیا پیلېدو د راپورونو تر څنګ د غزې روغتیایي چارواکو نن یکشنبه وویل چې په سیمه کې د اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې د وژل شوو کسانو شمیر 15,904 تنو ته رسېدلی. د روغتیا وزارت په وینا په دغو شمیرو کې لږ تر لږه هغه 180 تنه هم شامل دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په هرات ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلې وای چې له شاوخوا ته میاشتو وروسته له هم د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د دوی د ویجاړ شوو کورونو د ترمینولو په برخه کې له ژمنو سره سره په دې برخه کې ورسره هیچا مرسته نه ده کړې. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
نیمه ویجاړ شوي کورونه
هغه چې په هرات ولایت کې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په زلزلو کې وران شوی او ظاهرا تر اوسه یې د بیا رغولو لپاره کوم اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي د خپل ورځني ژوند لپاره د اوبو او خوړو د برابرولو توان نه لري، نو څنګه خپل ویجاړ شوي کورونه بیرته ورغوي؟ دوی د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي سره له دې چې لیست یې اخیستی او ارزونه یې هم کړې، خو دوی سره یې د کورونو د ترمیمولو په برخه کې تر اوسه مرسته نه ده کړې. د دایکنډي اصلي اوسیدونکی محمد چې د اسلام کلا هرات پر لویه لار ژوند کوي وایي د خپل کور د درسویو دیوالونو د بیا رغونې توان نه لري.
کورونو درزونه کړي چې باران وي او په دیوالونو را بهیږي، موږ د دیوال له پاسه پرې پلاستیک اچو، ټول دیوالونه همداسې خراب شوي، اندېښمن یو. پیسې هم نشته چې بیرته یې ورغو، دولت هم موږ سره مرسته نه ده کړې چې بیرته دا کورونه جوړ کړو.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی هم چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي وایي چې د تره د زوی کور یې د 2023 کال د اکتوبر په زلزله کې ویجاړ سوی، که څه هم د مرستو په لیست کې نوم نیول سوی و خو په خبره یې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې.
ما د تره د زوی کور په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی، هغه یې په لیست کې نیولی وو خو نور معلوم نه سول او کوم ځواب به هم ترلاسه نه کړ چې له دوی سره به مرسته کیږي او کنه کیږي.
د هرات ولایت د 15 ناحیې اوسیدونکی جاوید هم ورته شکایت لري.
زموږ ځینې کورونه در شوي وه، ویل چې ترمیم به یې کړو، مرسته به در سره کوو. هماغه سروې چې کړې نور هیڅ موږ سره همکاري او مرسته ونه کړه.
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ هغه ځای چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د زلزلې مرکز بلل کېده، د دې ولسوالۍ اوسیدونکی عمران هم له خلکو سره د مرستو په پایله کې د نویو جوړې شویو کورونو په اړه نیوکه کوي. د ده په خبره دغه کورونه د ډېرو غړو لرونکو کورنیو د اړتیاو پر بنسټ نه دي جوړ شوي.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده میا یک اتاق 3x4 درست میکنه،
اته کسیز کورنۍ ته دوی راځي، درې په څلور کې کوټه جوړوي، یو دوه متره دالیز ورته جوړوي، داسې کور ورته جوړوي چې دوه نیم یا درې متره دی. نو هدا عقل ک دوی چې له خلکو سره مرسته کوي باید د مرسته خپل د خلکو په لاس کې ورکړي چې دوی خپل خښتې واخلي او ځانونو ته د ژوند کولو وړ کورونه جوړ کړي.
په هرات ولایت کې د طالبانو د ولی ویان نثار احمد الیاس د راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې او له هغې وروسته د څو پر لپسې ویجاړوونکو زلزلو او تر زلزلو وروسته د ټکانونو شاهد و. دغه زلزلو کې سلګونه کسان مړه شول او دغه شان 40,000 کورونه یې په بشپړ یا قسمي توګه ویجاړ کړل. که څه هم ملي او نړیوالو مرستندویه ادارو سوداګرو او اشخاصو په لومړیو کې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړې او د طالبانو د حکومت لخوا د مرستو او کورونو د جوړولو لپاره یو کمیسیون هم جوړ سه، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم د دوی اصلي ننګونه چې د سرپناه و نشتون دی ورته رسیدنه نه ده سوې. ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک په خپل ګډ راپور کې چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې خپور کړی و ویلي و چې د هرات د زلزله ځپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنې ښودلې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه لاساتې راډیو نوري وسم پکتیا ته ورزو. په پکتیا کې مالداران غوښتنه کوي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره د بازار موندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچو، پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید خدي خو د پروسس او بسته‌بندۍ وسایل لري چې لدې کبله لازمه ګټه ترلاسه کوي. په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ د پرمختګ او لدې لارې خلکو سره د اقتصادي ځان بسیاینې په برخه کې د افغانستان لپاره د پالن کمیټه مرسته کوي. تفصیل په دې راپور کې ورپسې ساس پیغامونه.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري یې هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې دې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابري شي، ترڅو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز ښار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله تویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي، د مالدارانو د شودی په خو به سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوي کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایسه د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالداري په برخه کې ځینې برنامه تر لاسلاندې لري او دا زرید مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداري ورسپونو میوړه ټولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانیسته وو. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو، ترڅو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لزایي ګزو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې د غاندي توزیع سره په وړیا شکل سره
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشتې کېږي چې موږ په ساحه کې پلیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هلند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی د غوښنه موږ سره کومه کونه کې موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرن او مالداری د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطه دی. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کومې اړیکې خرابې دي، دغه لارې بندې دي، باید دغه لارې خلاصې شي، موږ ته پرانیستل شي، ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو، مریضان لرو، شل مشکلات لرو، پر یوه لاره نه شو تللی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي. باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي، پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی، موږ ته مریضان پراته یې، موږ شل مشکلات لرو، نیم کور مالته یې، نیمو دې خواته یې، مګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو. کله د پاسپورت خبره کوي، کله د چش خبره کوي، کله ته موږ همدغه وس طاقت زم نه لرم چې زه پاسپورت جوړ کړم، ویزا جوړ کړم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ آزادی رادیو څخه ډیر مننده یو چې زموږ غږ له نړۍ سره شریکوي. خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم دی چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي، دونه مصرف غواړي چې دور زمون کور مصرف نه غواړي. لکه یو شبکه اوس مثال افغان بی سیم دی، افغان بی سیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی دی یو میشت لپاره ورکړي او هغه راغلی نه کافي کې یاد تر دې چې 1500 ذکر هم نه ورکړي. ته ایم ٹی این دی یعنی اریبا سیم، هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکړي. نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دا وو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته زموږ خو سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ چې بسته د ولایت مقام دی، د ولایت په اندازه خلک لري، انسانان نه پسې ډیر دی، جانبر نه لري، ډیر خلک ورسره په تکلیف دي. دغه موږ یو ځاګړې ځای پرې ورسوي چې دا جانبر ته جوړ کې ډیر ورسره په تکلیف دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.